دا مشال رادیو د نن د جمعې ورځ او د 2024 کال د جولای 22 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بنو کې پر لارینوالو ډزې، په ټانګ کې پر لت، او د خیبر پښتونخوا د اقتصادي ستونزو تر څنګ د سیمې او نړۍ حال هم درکوو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. په بنو کې د نامنۍ پر ضد پر راوتلو لارینوالو ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او 28 ژوبل دي. د پنجاب پولیسو د القاعده شبکې د بنسټګر اسامه بن لادن د یو نږدې ملګري د نیولو دعوه کړې ده. او په بنګلاديش کې د زده کوونکو د مخالفو ډلو ترمنځ پنځشتو کې د وژل سوو شمیر 2 ته رسیدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نامنۍ پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او 28 ژوبل دي. نن هلته زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په احتجاجي لاریون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځایي خلکو مشال رادیو ته وویل چې احتجاجیان سهار شاوخوا 9 بجې د بنو بازار امن څلور لارې ته ورغونډ سوي ول او تر 2 ساعتونو هلته ول. دوی وایي چې تر هغې وروسته احتجاجیانو لاریون کاوه او پر بېلابېلو لارو روان ول چې سلګونه کسان د بنو سپورټس کمپلیکس پر لوري روان ول چې پوځي چاوڼۍ یې په لاره کې پرته ده. چارواکي وایي چې ځین لاریونوال د جولای پر 15 پر چاوڼۍ په برید کې له ړنګ دیواله واوښتل او هلته پر چاوڼۍ کاڼې وویشتل چې په غبرګون کې یې ډزې وسوې. د بنو انتظامي پولیسو او پوځ لا د ډزو په اړه رسمي بیان او دریز نه دی ورکړی. د بنو روغتیایي چارواکي وایي چې په ډزو کې یو کس وژل سوی او 28 ژوبل دي چې ورڅخه د یو روغتیایي وضعیت خراب دی. ځایي اوسېدونکو او فعالانو تور پورې کړی دي چې ډزې ورباندې امنیتي سرتیرو کړي دي، خو چارواکو لا د هغوی د دې دعوې په غبرګون کې څه نه دي ویلي. نننۍ لاریون د بنو د سوداګرۍ خونو او سوداګرانو ټولنې په بلنه سوی چې د منتظمینو په وینا پکې د سیمې د ټولو ولسونو، سازمانونو او ګوندونو مشرانو، غړو او پلویانو پکې برخه واخیسته. د بنو د سوداګرۍ خونو او د متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګش نن د احتجاج پر مهال مشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینۍ موخه د امنیت غوښتنه وه.
دای می واحد فوج دا چې دای کاروباری نه کوي ته کډورا دا هر څه کوي نو می داوت او یی چې ډیر په خوان سره او ډیر په غسر او خپل چې آئینی پاکستان کې ماین ته تحقق کړا دا په حدود نه پته را.
د بن انتظامیه او امنیتي چارواکو تر دې مخکې په بیا بیا مشال رادیو ته ویل دي چې په سیمه کې د امنیت لپاره اقدامات کوي او دا چې پوځ او پولیس په ګډه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پر مخ وړي. په بنو کې لاریون پر داسې مهال سوی دي چې د پاکستان پوځ په وینا هلته د جولای پر 15 پر چاوڼۍ په حمله کې 8 سرتیري ووژل سول او د 15 سرتیرو تر څنګ 12 عام کسان هم ژوبل سول. د پنجاب د پولیسو د ترګری ضد څانګې یا CTD د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د یو نږدې ملګري د نیولو دعوه کړې ده. د CTD مشر عثمان ګوندل نن په لاهور کې وی خبري غونډه ته وویل چې نیول سوی کس امین الحق نومیږي چې اصلا د افغانستان دی. د ویل چې نوموړی یې پرون د پنجاب په ګجرات ښار کې د استخباراتي معلومات پر اساس د عملیات پر مهال نیولی دی. ګوندل زیاته کړې چې امین الحق جعلي اسناد جوړ کړي ول او په پاکستان کې اوسېدی. خدای ونه ویل چې هغه له کوم وخت راهیسې په هغه هیواد کې وو. اخوا د ملګر ملتونو تر بندیزونو لاندې د کسانو پر ویبپاڼې لیکل سوي دي چې امین الحق په 2016 کال کې افغانستان ته ستون سوی وو او د 2020 کال تر اګست هم هلته وو. طالبان د هغه کال د اګست په نیمایي کې کابل ته داخل سول او پر افغانستان واکمن سول. د پولیسان په پښین بازار کې په میچاودنې د پولیسو د ترګری ضد څانګې د یو افسر په ګډون 15 ژوبل کړي دي. د پښین ضلع پولیسو مشر منظور بولیدی مشال رادیو ته ویل چې دا چاودنه نن غرمه پر بند خوشدل خان سړک د ضلع عدالت مخې ته وسوه. نوموړی زیاتوي چې دا د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه چې د پولیسو د ترګری ضد څانګې SHO چودري اصغر او یو پولیس سرتیری تر څنګ 3 لارویان پکې ژوبل سول چې په روغتون کې تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. په چاودنه کې د ترګری ضد پولیسو ګاډي ته هم زیان اوښتی دي. تروسه د دې بر زمواري چانه د منلې خو د پولیسو ضلع مشر وای د پیش پلټنې پیل کړي دي. اخوا د افغانستان په هرات ولایت کې په ټرافیکي پیښه کې 6 کسان مړه او 1 ژوبل سوی دي. د راپورونو له مخې دا پیښه تیره شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې هغه مهال سوی چې کورولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر وکړ. د دې ټرافیکي پیښې اصلي لامل لا تر اوسه نه دی څرګند سوی. په بنگلاديش کې د زده کوونکو د مخالفو ډلو ترمنځ پنځشتو کې د وژل سوو شمیر 23 تر رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش په بیلابیلو ښارونو کې د سرکاري نوکریو د کوټې یا پکې د برخې ځانګړي کولو پر سر پراخ لاریونونه روان دي. د جولای پر 18 د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د زیاتېدونکو تاوتریخوالي د آرامولو لپاره پر دولتي ټلویزیون څرګند سو، خو پرون په ډاکا کې کارجون مظاهرچانو د دولتي ټلویزیون دفتر ته اور واچاوه او بهر ولاړ لسګونه موټرې وسوځول. د ټلویزیون مرکزی چارواکي د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په پیښه کې مرګ ژوبل نه ده سوی، خو ټلویزیون د اوس لپاره خبرونه ځنډولې دي. د حسینه واجد حکومت د هیواد د خراب سوي وضعیت قابو کولو لپاره د جولای پر 18 په هیواد کې ټولې تعلیمي ادارې وتړلې او د قانون وزیر انیل سلحق مظاهرچانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. د فرانسې خبري اژانس ارقامو له مخې د اونۍ په پیل کې په تاوتریخوالي کې 8 تنه وژل سوي ول، خو پرون د تاوتریخوالي او اخوډه په پیښو کې لږ تر لږه 25 نور کسان وژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلی سي. په بنو کې د نامنې پر ضد پر راوتلو لارینوالو ډزو کې لږ تر لږه 1 تن وژل سوی او 8 نور ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکو د ډیپټي کمشنر د دفتر مخ ته د امن لپاره احتجاجي پر لټ وهلې دي. د هغه پر لټ مشر وای د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال قلنګ یا باج ورڅخه غواړي او کیور نه کړي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. یو سیاستوال زیاتوي
د هغه ځای د ټي ټي پي د طالبانو چې کوم مشرانو نه هغوی به ما سره خبرې کولې، ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول.
په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خرابه ده او سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کیږي. د پاکستان په قومي میډیا یا رسنیو کې ولې ورته ډیر ځای نه ورکول کیږي؟ یو خبریال یې پاړه وایي
میډیا هم د پنجاب نه ده، هغې مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. بیا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپله میډیا ولري که نه، خپلې مسلې اوچتې کړي.
په روانه خبرونه کې پر دې سربیره د سیمې او نړۍ حال هم درکو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خاوري لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مو اوریدل، نن په بنو کې زرګونو کسانو د امن لپاره لاریون کړی دی او پر همدې محال باندې د ډزو په پیښه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی دی. د همدې تفصیل لپاره دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبریال عمر وزیر د ټلیفون پر لیکه دی. عمر ورځم په خیر. لومړی کدار ته وایس چې پر لاریونوالو باندې ډزې وسوې، هغه حال به را سره شریکې، خو لومړی د لاریون حال راکړي چې دغه لاریون چا تنظیم کړی وو او څه وخت شروع سو او څنګه پای ته ورسېدی؟
مننه احمد شاه. بالکل، په بنو کې د امن مارچ په نوم دغه نن چې سحر وشو د بنو انجمن متحده انجمن تاجران او چې کوم د نور د تاجرانو اتحادیه ده دغه لاړخه دغه اعلان شوی وو. دا دغه وروسته چې د جولای په 15مه په بنو چاونه باندې ځانمرګي بریټ شوی وو. دغه بریټ پس چې دغلته اته اتیا کسان د ولسی وګړو او سرتیرو په ګډون په دې کې ژوبل شوی وو، اته فوجیان پکې وژل شوی ول. عبدالله د انجمن تاجران مشران وایي چې په دغه محل چې کوم ډز شوی په غو کې درې مزدوران هم وژل شوی ول، چې هغه پس دوی دغه امن مارچ اعلان کا. دغه امن مارچ سحر 9 بجې په بنو کې شروع شو. په مین بنو بازار کې پر ریټی ګیټ کې دلته سټیج جوړ شوی وو، یو ګاډی ودرول شوی وو چې لزګونو زره خلک دلته جمع شوی وو. دلته درې طرفونو باندې سړک ته چې یو طرف ته د زنانه هسپتال یا د میرمنو چې کم روختون دی څه کم کیلومتر دغه وګدوال لري د ټول ډکو. په بل سایډ باندې پولیس لاین طرف ته بیا دریم د چونې په طرف د درې سړکونه چشکارا د مشال په ویپانه هم خلک د ویډیو کتلی شي. د دین علاوه په زرګونو کافلو خلک شاته په مختلفو کوسو پر وډونو کې ولاړو، نو هغه وجنا لګ په دغه کې بیا تنظیم لګ داسې خراب شو چې په وس کې بیا پاتې نشو. دغه خلک بیا لګ اخو دی خو منتشر شول، خو بیا هم درې سلور ساته دغه امن مارچ پورم نه وچاله دو. داغه پس دغه مارچ بیا د سپورتس کمپلیکس په طرف ځنه هغه سیډ باندې چونه په طرف چې زرګونو خلک جمعو ال طرف روان شول، چې غنی په دوی پاسپورټس کمپلیکس کې مزید امن لاریون وکړي. نو بیا په لار کې د بنو فوزی چونې راځي چې پاغه باندې ځانمرګي بریچ شو، هغه دیوالونه ډنګ دي. نو پهغه دیوالونو باندې دغه مظاهراتیان یا دغه د لاریون کوین کوی چې کوم هغه دننه لاړل، چې هغه نه پس بیا دلته ډزې پیل شوې. په دغه ډزو کې تر اوسه پورې چې کوم د هسپتال ذرایع دي 28 زخمیان یا ژوبل کسان وروړل شوي دي. یو کس په دې کې چې کوم دی هغه ساور کړی دا تر اوسه پولیس ځلی انتظامیه او د فوز لاړه د پولیسو لخوا سخت غبرګون نه درغلی. البته په شار کې د سحر نه دوی سخت امنیتي ګامونه پورته کړی ول. اوس هم په شار کې بیا خاموشي ده، د دې پیښې پس خلک اندېښمن دي او د دینه پس موبایل سیګنل او د غرنګ موبایل نتورک انټرنیټ د هر څه تړل شبی دی. وای فای یوازې چکم دی هغه کار کوي. او لاری حکومت طرفنا جی
ش سوبای حکومت براسو لارینوال څو وای چې دا دزی پر دوی باندې چا وکړلې او دغه ژوبل کسان بیا چا تر روختونو پر ورسول، ځکه چې په ټولنیزو شبکو باندې ځینې داسې ویډیوګانې او عکسونه خپریږي چې پر موټر سایکلونو باندې د زخمیان په وینو لړلې رسول کیږي. نو آیا دا حقیقت لري؟
احمد شاه بالکل دغه محل خپل هم مشال ریډیو کوریج کړی دی چې زمونږه کتون کې په پانه باندې کتلې شي. بالکل په دغه محل چې ډزې وشوې، څنګه چې ما وایي چې لزګونه زره خلک جمع شوی وو، یعنی په 16 تور ته وایلی شي. نو په دې کې بیا چې کله دغه پیښه وشوه، ډېر امبولانسونه مونږ ولیدل چې پاغي کې زخمیان راوړل کېدل روختون ته. ځنې خلک بیا چې چا سره موټر سایکل وي، په موټر سایکل هم خلکو دغه ژوبل کسان واخ استل او تروختونونو یې چکم دی ورسول. تر اوسه پورې دا خبرګون یا مخ ته نه درغلی چې دا ډزې د چا طرف نه وشوي. البته په فوزی چونې باندې د خلک ضرور چې دلته تیرېدل، نو هغه د نن لاړل چې بیا دلته ډزې وشوي. خو انجمن تاجرانو اتحادیه چې کوم مشر دی ناصر بنگش، چې مشال ریډیو سره دی وړاندې هم خبرې کړې دي نن په خپل ویډیو کې، هغه اوس بیا تازه مشال ریډیو ته خپل بیان کې وویل چې د دوی چې کوم د غلاریون وو پرم نه لاریون، دوی دلته یوازې د امن غوښتنه ده. او د دینه پس چې سه جوړ شول د شپې پورې دوی په سوچ کوي سبا پاغه چوک باندې یو ځل بیا راغونډیږي او بیا به پرلت ورکوي. نو دا به اوس بیا سبا وځيږي. خو په الحال دا غوی وینا دا وا خلک اوس په الحال منتشر شوی دي مختلفو کلو په سیمو باندې، خلک بیا تقسیم شول لاړل او تر اوسه پر دغه صورت حال چې کم دی وچلې دو. خو شار کې اوس خاموشي ده، سیګنل بند دي او خلکو سره دا یره همشته ځنې مشران او دغه چې هغه چرته په کافایار یا مقدمه په کټ شي وی چې هغه گرفتار نشي. خو تر اوسه پورې یا دا په الحال مخې ته
او د صوبای حکومت خبره تاسو کو صوبای حکومت څه خبرګون شو ولې دي پیښه ده؟
بریسټر سیف چې کوم صوبایي وزیر اطلاعات مشیر دی، بریسټر سیف هغه په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د دې پیښې نوټس اخستې دي. البته په دغه پیښه کې چې کوم زخمیان او دغه رنګ ورده شوی کشان دي، هغه ته به سرکاري پیکیج ورکوي. خو نوموړي دا هم ویلي دي چې په دغه پیښه کې هغه ناصر چې دلته اخوډب یا دغه سیز یې رامنځته شو، دا غوی په وجه یا شر یې جوړ کړو د پوینا، دوی وای چې هغه به انجام ترسوي، دا غي به پلاتنه کیږي. دا د خیبر پښتونخوا مشیر اطلاعات بریسټر سیف په دې باندې دغه خبر وګون تر اوسه پورې راغلی دی.
او د دې نه علاوه نور څه وی دي چې دا غوسه په دوه طرف نام هغه کسان چې جوبل سوي دي حکومت نه دی ویلي چې دا غوي سربدی څه ماوزه ورکي کبه څه مرسته ورسره کوي.
ما وځه خبره بالکل بریسټر سیف دا هم ویلي دي چې هغه کسان چې کم جو بل دین واغوي تبا سرکاري پیکیج یا ماویزا ورکول شي او د دوی بهتر علاج د لپاره هم دا پخپلو خبرو کې ویلي دي چې هغه خې علاج وکړل شي.
ش سم د ډیر مننه عمر وزیر زمر سره د تازه معلومات شریکولو ش وخت ولري په مخم شه. لکه څنګه چې تاسو اوریدل په بنو کې نن لسګو نظر کسانو د امن مارچ په نوم باندې لاریون وکړ، ورسته د غولار نوالو څخه ځینی چاونی ته ولاړل چې هلته بیا پر دې باندې ډزې وسوي. دینو مظاهره چانو ویل دي چې پر دې باندې امنیتي سرتیرو ډزې کړې دي. خو تر اوسه پر امنیتي سرتیرو په دیاړه د دې داوی په خبرګون کې څه نه دی ویلي. البته د دوغ اوشت جوبلو درملنه په روختون کې روانه ده او سره یو کس چې دی هغه تر دې دمه وجل سوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو څخوري اوسم د امن په موضوع کې پاتې کیږو، خو د امن لپاره دغه ژغ بیا د خیبر پښتونخوا په ټانک کې پورته شوی دی. د ټانک ضلع اوسیدونکو د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د امن لپاره احتجاجي پرلت وهلی دی. نن یعنی د جمعې په ورځ د دې پرلت ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پاکستان له ریاسته په خپل ضلع کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. هغوی زیاته کړه تر څو چې د امن باوري ډاډ نوي ترلاسه کړي احتجاج به روان وي. بلخوا د ټانک پولیسو ویلي چې له پوځ سره په شریکه په هغه ضلع کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د احتجاجي درنې مشر مولانا نقیب الله بیټانی مشال ریډیو ته په دغه براکشې وویل د ټانک احتجاجي درنې یو بل مشر ندیم عوام دوست ویایي د ضلع اوسیدونکي مجبور شوي دي چې په احتجاج د حکومت نه د امن غوښتنه وکړي. مشال ریډیو چې د ټانک احتجاجي درنې د امن غوښتنه د ضلع ډیپټي کمشنر تنویر خان مخې ته کښې شوه، هغوی په ځواب کښې وویل د ټانک ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي، خو د ټانک احتجاجي درنې مشرونه ویایي چې تر څومره پورې حکومت د ضلع امن حالات ښه کړی نه وي تر هغې وخت پورې و د ضلع اوسیدونکي یې په احتجاجي درناکشې و پلاتۍ وهلی وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږي. په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خرابه ده او په سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کیږي. د پاکستان په قامی میډیا یا رسنیو ورته ډیر ځای نه ورکول کیږي. د چارو شنونکو او خبریالانو وایي چې په پاکستان کې میډیا د یو شمیر بندیزونو سره مخامخ ده او پر خبریالانو بریدونه کیږي، نو دغه یوه وجه ده چې د ولس د حقیقي ستونزو او چارو پر ځای د میډیا پر چینلونو هغه څه خپریږي چې د هیواد واکمنو ادارو ته ګټه رسوي. په دې نور معلومات د شاهین بنیری په راپور کې واوري.
دا محل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیرابلو برخو کې د لوډ شیډنګ، بدامنۍ، ترهګرۍ او افغانستان سره په پوله د نویو حکومتي بندیزونو پر ضد احتجاجونه او لاریونونه روان دي، خو د پاکستان په قامی میډیا ورته یا خو هډوزی نه ورکول کیږي او کزه ورکړل شي نو بیا داسې راپورونه ورکول کیږي چې د ستونزو د هواري پر ځای دغه معاملې نور هم پیچلې شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چارو شنون کې او خبریال حق نواز خان وویل چې دا محال خبریالان د دړکو او بریدونو لویرې هغه خبرونه نه ورکوي چې د پاکستان د واکمنو ادارو خوښ نه وي.
په میډیا باندې غول کړي دا د هغه خلکو دي چې هغه زیاتره د پنجاب نه دي، میډیا هم د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. بیا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپل میډیا ولري که نه خپلې مسالې اوچتې کړي. یو خدا ده چې یو سینسرشپ څکه چې ښکاره خبرې دي که نه میډیا ته انسټرکشن دي تر دې حده پورې دي چې یاره تاسو دا ایشو راوچته کړي او دا مره اوچته کړي. زموږ مسلې سیلف سینسرشپ هم داري پره زه وینم خو زه وایم که دا زه ورکوم ژوند ته خطر ده، کور ته خطر ده. دې وجه نه که بیا موږ د میډیا یو پالیسي ګورو، زموږ د میډیا پالیسي شته نه.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په لنډی کوتل او نوخار کې دوه خبریالان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. تر اوسه د دوی د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې میشت خبریال افتخار مشواڼي وایي چې دا اوس حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو په دغه اړه راوچت شوي اوازونه نه اورېدل کیږي. د نوموړي په وینا هم دغه وجه ده چې ډیرو خبریالانو اوس سوشل میډیا ته مخه کړې ده.
زموږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان واکداران دي او میډیا اونر دي. موږ د تاریخ نه سبق نه لرو. څو ګورې نو زموږ په دې قبایلي سیمه کې کے پی کے کې، بلکې پورو پاکستان کې، بلوچستان او سندھ بس وای پنجاب بس وای هر ځای کې چې کوم دي خلکو سره چې کوم دي هغه زیاتې کیږي. د خلکو هغه اصل ایشو چې کوم دي اگر میڈیا نہ ہائی لائٹ کی اور خصوصی طور میں نن سبا چکم حالات روان دی یا دوبارہ چکم دے سنگا پکا بائلی سے مکی چکم دے دوبارہ اپریشن خبر کی گی ندا یو ڈیر عجیب و غریب صورتحال دے اور پتی کی چکم دے کنظم دے اگر میڈیا کردار چکم دے اگر ڈیر نیگیٹیو دے لیکن میڈیا کردار زکر نیگیٹیو دے چھے میڈیا منہ ڈیر دیر پریشر دے
د چارو شنون کې وایي چې دا خو سمه ده چې په قامی میډیا د بندیزونو لکبله اوس ګڼ شمېر خبریالان سوشل میډیا کاروي او په یوټیوب خپل چینلونه چلوي، خو اوس ښکاري داسې چې حکومت په دغه هم د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې په ټویټر یا ایکس د بندیزونو نه وروستو اوس په پاکستان کې فیسبوک هم په سمه توګه کار نه کوي.
تیرو دو ورځو راځي په پاکستان کې فیس بک هم بند شوی دی، کله چلیږي کله نه چلیږي. دا مطلب دی چې فائر وال په پاکستان کې کوم جوړېدو هغه فائر وال جوړ شوی دی. ټوئیټر هم نه چلیږي، فیس بک هم نه چلیږي. اخبارونه خو نن نه پنځل شل کاله مخکې، پنځل کاله مخکې کله چې چینل شروع شو هغه ټایم ختم شو او دغه اخبارونو ځای الیکٹرانک میډیا یعنی ټی وی چینل واغسته. نو اوس صورتحال دا دی چې په ټی وی چینل باندې کنټرول خبر چلیږي. پیمرا آرڈر دی، پیمرا چا آرڈر دی دا موږ ته پته نشته. دی عقیدې چې پته خلکو ته چې دا چتر آرڈر راځي.
دا یادونه وړ ده چې پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او تنخواګانو د نشتوالي له کبله یو شمېر خبریالان یا خو له هېواده بهر وتلي او یا یې نورو روزګارونو ته مخه کړې ده. پاکستان سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې چې د بې سرحده خبریالانو لخوا خپره شوې په یو سل اتیا هېوادونو کې په یو سل دوه پنځوسم ځای باندې دی او پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
زمشال مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو وزیر هغه حوازی رد کړی دی چې ګواکې په صوبا کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالی ستونزو له وجې وتړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په میډیا کې ځینې داسې راپورونه خپاره سوي ول چې حکومت د مالی ستونزو له کبله په هغه صوبا کې د څوارلس پوهنتونونو د تړلو پریکړه کړې ده. بلخوا د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر وایي چې د صوبې د شپږ دېرش پوهنتونونو څخه ګڼ شمېر له مالي بحران سره مخامخ دي او ویره ده چې په راتلونکي کې به د تعلیمي هلو ځلو پر مخ د وړلو جوګه پاته نه سي. په دې اړه نور تفصیل انیسا جمل راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان هغه اواز رد کړی چې ګواکې په صوبه کې بعضنې سرکاري پوهنتونونه د مالي ستونزو له وجې بند کړل شي. نوموړي د جولای پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پوهنتونونو بندولو هیڅ پریکړه نه ده کړې.
هغې ځان نه یو سټوري کړې ده، بس د هغې نه یو سیز ګرم شو. نه په دې باندې څه ډسکشن شوی دی، نه په دې باندې څه ډیسیژن شوی دی. بعض صحافیان ملګري چې کوم دي، هغه ما یو ټاسک فورس جوړ کړی دی د سی ایم سی په ډایرکشن باندې، او د هغې په ټی آر کې ډېر سیزنو نه علاوه چې کوم دي، فاینانشیل کرایسیس هم دي چې د دې هم دپاره هم سلوشن سجیسټ کړي او روټ کاز یو ګوري. هغه پکې کوټ کوي بعضې ملګري چې یاره دا ټاسک فورس سجیسټ کړی دی. ټاسک فورس لا خپل کار نه دی کمپلیټ کړی، نو دا غینه بعد موږ ته ریکمنډیشن راکوي او دا غینه بعد به کافی موږ پالیسی جوړو. دې کې ان شورت دا چې تاسو هیڅ فیصله نه ده شوی.
مینا خان دا خبرې لاغرستو مشال ریډیو ته وکړي چې د جولای په 9مه آج روزپانی په خپل یو ریپورت کې د سرچینو په حواله ولیکل چې د لوړو زده کړو لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس پر دې غور کوي چې د اقتصادي ستونزو ناقصې کارکردګۍ له وجې د سویس ورلس پوهنتونونه تړي. دغه ډول خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم خپاره شوي وو چې لاغ وروستو په زده کوونکو کې د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا شوې. خو بیا د پېښور یونیورسټۍ د استادانو د اتحادیې یا پیوټا مشر ډاکټر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په صوبه کې 34 پوهنتونونه دي چې پکې ګڼې د مالي مشکلاتو سره مخ دي او د بندېدو اندېښنه یې ده.
مطلب دا چې دی نوې یونیورسيټي جوړ کړې، هر یونیورسيټي له 10-15 روپۍ ورکوه او زړو یونیورسيټي 1 روپۍ ورکوه. بل طرف ته نمبر اف سټوډنټس هغه سره کم شو. بیا دویم نمبر دا چې په کالجز کې بي اس پروګرام شروع شو، دریم نمبر دا چې دی ایم ای بی اے ختم کړه کم چې انکم سورس وو د یونیورسيټو. دا هغه ډیسیژنز دا چې دی امپیکټ راغی او وسره وسره غنی سیوا کیږي وسره راځه.
ډاکټر محمد عزیر زیاته بي چې حکومت په تیرو سو کلونو کې په صوبه کې یو شمېر نوي پوهنتونونه خلاص کړي دي چې له وجې د پوخانیو پوهنتونونو په اقتصاد هم خراب اثر پریوته دي. خو بیا په سوابه کې د خصو سرکاري پوهنتون ویاند وسیم خټک وایي چې په اکثره نوو پوهنتونونو کې استادان په کانټریکټ اغستل شوي دي چې له وجې د پوهنتون په انتظامیه د پینشن بوج نشته، نو ځکه هم دا پوهنتونونه د پخانی او هغو په څیر مالي مشکلات نه لري.
نیمول پینشن اوس اپورې نشته ټول کنټریکټ نه دی. موږ کوم بجټ راځي هغه بجټ مونږ حالت پاتې کیږي ورسره فرام لاسټ 10 ایئر. نو اوس هم که سوچو کې نیمو کسان ټول کنټریکټ نه دی، هارډلی کلاس 4 کوم دی یا 1 to 16 کسان کوم دی هغه وقته ریګولر دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2023 او 2024 مالی کال بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره شاوخوا 35 ارب روپۍ مختص کړي دي. بلخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان وایي چې دوی په صوبه کې د پوهنتونونو د مالی مسئلو هواري لپاره یو کاري ډله او کمیټي جوړه کړې ده او هغې دا ټول حالات ساري.
دا صوبائی حکومت چې کوم دی گاہے بگاہے دوتا د خپل طرف نه فنڈز ورکړي. اوس ریسنټلی د اختر نه پہلا هم تقریبا 1 ارب روپیا مونږه یونیورسيټانو ته ورکړي. دا سیلریز مسله وا خدا د دې حل نه دی، سسټینبل حل نه دی پکار دی. دا غیر لپاره دا کم ټاسک فورس چې ماته سیاحت کو دا په ریناونډ پریزیدنت او ایکس وایس چانسلرز باندې دی، او دا ټاسک فورس به ان شاء الله تعالی بس تقریبا خپل کار مکمل کولو ولا دی. دا موږ ته خپل ریکمنډیشنز را کوي. دا غي پرانا کی به موږ مخکیا کو. یو دغه خبر دادا چې یو کمیټي سی ایم صاحب نوټیفای کړی دا زما په چیئرمنشپ کې غبا دا غي ټی آر کې صرف د فاینانشل ایشوز چې کوم دي دغه پکې شامل دي. امید ده ان شاء الله تعالی چې دا یونیورسيټي به د دې فاینانشل کرایسس نه راوځي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د مې په 2 وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور ته په یو لیک کې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د انتظامی مالی او اکیډمیک مسلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې د هواري لپاره په شریکه د کار کولو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې 35 پوهنتونونه وایس چانسلران نه لري او ځینې د مالی ستونزو له کبله خپلو ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نشي ورکولې.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نامنۍ پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او اووه ویشت ژوبل دي. نن هلته زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په احتجاجي لاریون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځایي خلکو مشال رډیو ته ویل چې احتجاجیان سهار شاوخوا 9 بجې د بنو بازار امن څلور لارې یا چوک ته ورغونډ سول او تر څو ساعتونو وروسته هم هلته ناست ول. مظاهرچیان وایي چې پر دوی باندې امنیتي سرتیرو ډزې کړې دي، خو امنیتی سرتیرو یا پوز لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنجاب د پولیسو د ترګریزه څانګې یا سی ټی ډی د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د یو نږدې ملګري د نیولو داوا کړې ده. د سی ټی ډی مشر عثمان ګوندل نن په لاهور کې به خبري غونټول چې نیول سوی کس امین الحق نومیږي او نوموړی پرون د پنجاب په ګجرات ښار کې د عملیات پر مهال نیول سوی دی. د بلوچستان په پښین بازار کې به میچاودنې د پولیسو د ترګریزه څانګې د یو افسر په ګډون 15 کسان ژوبل کړي دي. د پښین ضلع پولیسو مشر منظور بلیدی مشال رډیو ته ویل چې دا چاودنه نن غرمه پر بند خوشدل خان سړک د ضلع عدالت مخې ته وسوه. هغه وایي چې دا یو ریموټ کنټرول به میچاودنه وه چې د پولیسو د ترګریزه څانګې اس اچ او چودري اصغر او یو پولیس سرتیری ترڅنګ درې لارویان پکې ژوبل سول. د افغانستان په هرات ولایت کې په ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او یو ژوبل شوی دی. د راپورونو له مخې دا پیښه تیر شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې هغه مهال شوی چې کورولا ډول موټر له یو باروونکي موټر سره ټکر وکړ. او په بنگلاديش کې د زده کوونکو د مخالفو ډلو ترمنځ په نشټو کې د وژل شوی شمیر 23 تر رسیدلی دی. دا په داسې حال کې چې د بنگلاديش په بیلابیلو شهرونو کې د سرکاري نوکریو د کوټې یا پکې د برخي ځانګړي کولو پر سر پراخ لاریونونه روان دي. د مهم خبرونو لنډیزمو لمشال رادیو خبرې دی وستاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. په بنگلاديش کې لتاو تریخوالو ډکی مظاهره دوام لري او مظاهره چاند د دولتي ټلویزیون ودانی ته اور ورچولې دي. د دوغو مظاهرو په نتیجه کې تر پرون ماښام پوري د 23 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. د لاریون کوونکو ډیری ځوانان او زده کوونکي دي او دوی د ملکی خدمتونو د ګمارنې په قانون کې د اصلاحات غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر ماښام تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکي مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې یو ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکه ښار کې د بنگلاديش دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې لویری د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې و له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکه ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم ترلی، ښاري ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه امر کړی چې شوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلوم مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلی چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدود شوي او انټرنیټ ته لاسرسي ډیر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلی چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد شي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده تل د اپوزيسيون او غنو خلکو له خوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
د
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د سبا یعنی د شنبه خالی ورځی د ځانګړو اونیزو خبرونو نوملړ تاسو اوریدي. د پاکستان د شماریاتو ادارې پرون د پاکستان د اومي او لومړی ډیجیټل سرشمیرني یا مردم شماري راپور خپور کړی دی. د سرشمیرني د راپور لمخې د پاکستان ټول آبادی څخه باندې 24 کروڑ ده چې یو 15.5 نارینه او 43.5 فیصد شته دي. راپور زیاتوي چې په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو شمیر څه باندې 19 لک دی چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات اوسیږي. خدا شمیرې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې له هغو توپیر لري. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د جولای 14 د پاکستان اومي او لومړی ډیجیټل سرشمیرني یا مردم شمارۍ په اړه خپل راپور خپور کړی دی چې پکې ویلي چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو شمیر 19,30,453 دی. راپور لمخې په دې کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې 9,09,800 افغانان میشتي، په پنجاب صوبه کې 3,10,000، په سند صوبه کې 1,05,000، او په بلوچستان صوبه کې 4,04,000، او په اسلام آباد کې بیا 250,055 افغانان ژوند کوي. د یادې ادارې د سرشمیرنې پروژې مشر محمد سرور ګوندل د جولای 19 مشال لیډیو ته ویلي دا هغه شمیرې دي چې افغان وګړو یا نورو بهرنیانو په خپل خوښه اندراج کړي او په شمیرو کې کمی یا زیاتوالی راتلی شي. دیوی په کال 2023 په مارچ کې زموږ سرشمیرنې پیل شوې وې. له هغې وروسته په لوی شمیر افغانان یا نور هیوادونو وکړي پیر د خپل هیوادونو ته هم ستانه شوې دي، او بیا سرشمیرنې کې هر چا په خپله خوښه اندراج کړی دی. که چا اندراج نه دی کړی نو موږ هغه په زور نه شو شمارلی. دا ریکارډ د صوبایي حکومتونو په مرسته راټول شوی دی، نو دا شمیرې مخکې وروستو کېدی شي. سرور ګوندل زیاته کړې چې په پاکستان کې 1,22,098 افغانان بنګالیان چینایي وګړو سره د نورو هیوادونو وګړي ژوند کوي. د راپور له مخې چې په پاکستان کې 3,1540 چینایان 4,09 بنګالیان هم ژوند کوي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا وایي چې پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه دا تازه شمیرې ټیک کاری.
کوم افغانان چې تللی دي هغه خو اکثر غیر قانوني چې تللی دي، او نور بیا قانوني هم چې کارډونه درلو پی آر سی سی هغه هم رضاکارانه ډېر افغانان تللی دي پاکستان ته. 5,00,000 شاوخوا افغانان پاکستان پرې اوس د پاتې دي. دغه تعداد دی وایي زه فکر کوم دا تعداد به صحیح انجا.
د پاکستان پخوانی لنډمحاله حکومت د 2023 کال د نومبر لنډمبۍ نیټې څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استرو بهیر پیل کړو چې لا دوام لري. په پا پاکستان کې میش کډوال وایي چې اوس هم په ګڼ شمیر کې کډوال بیرته روان دي، او دوی نه ګڼي چې اوس په هم په پا پاکستان کې 19 لک څخه زیات افغان کډوال ژوند کوي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش حاجی عبدالله وایي د تیر کال حکومتي پریکړې او بیا د زیاتې ګرمۍ او د بیروزګارۍ له کبله افغانان بیرته روان دي.
2023 په جنوري کې خلکو نیوم شروع شو، بیا په نومبر دسمبر کې بالکل داسې اپریشن شپه ورځ شروع شو کنه، او خلکو زیاتره هغه ټیم چې شپږ لګه څه کمه زیاته ولاړه، او نور چې دی بس ګرمه موسم دی کراچۍ کې. په دا 15 څلوېښت کال زه دلته پاتې کېږم، دونه ګرمۍ چې څه کال دی، او نور په 15 څلوېښت کال کې ما نه ولیدلی. دې ګرمۍ وجه ده، د بیروزګاري وجه ده، خلکو ټول ولاړو، او ګمان نکوم چې دونه خلق به پاتې.
د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR په پاکستان کې ویان قیصر افریدی وایي تر اوسه 6,00,000 څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته تللي دي چې زیاتره بې اسناد وو، خو قانوني میش افغانان هم ستانه شوي دي.
او دا خلک چې پی او آر کارډ ورته ورکړ په 2006-07 او دا د نادرا سره رجسٹر دویم ECC کارډ ولی افغان سټیزن، دا خلک چې کوم رجسٹر نو هغه حکومت به په 2017 کې رجسٹر کړ نادرا، نو هغه د افغان سټیزن کارډ ورته ورکړ. 8,40,000 37,000 په کې لاړ دا تیر کال د ریپیټریشن یو دغه نو شوی. illegal foreigner pade ki bas no da us kam drive shwe de taqriban 36000 khalak undocumented aw cpr card wala ccc card wala da khalak afghanistan talar
da unhcr po na ch pa pakistan ke shau khwas sawal lasla ka afghanan proof of registration ya pr card larun ki di aw nizde nur atlaka afghan citizen card larun ki hum pa pakistan ki jun kawi نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
د مشال ریڈیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ
زموږ غله مشال رادیو خوري د افغان کډوالو په موضوع کې پاتې کیږو په پېښور کې میشتو راجستر افغان کډوالو د حکومت لخوا د پی او آر کارډونو د مودې غزول هرکلی کړی دی او لیدي چې دوی یو ځل بیا عادي حالت راغلی او خپل کاروباری او ټولنیز هلې ځلې پیل کړی دی خو افغان کډوال غوښتنه کوي چې باید د دوی د کارډونو موده دومره وغځول سي چې دوی پکې خپل کاروبارونه راټولولای او د خپل کورنۍ لپاره د سرپنا تنظیم وکړي سي د یادونې وړ دی چې پاکستان د غیر رجسټر افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی او تر اوسه تر شپږ نیم لکه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي دي په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي
په پیښور کې میشتو پی وار کارډ لرونکو افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت لخوا ورته په دې ملک کې د پاتې کېدو موده یو کال پورې وغځول شوه او دې سره د ویستو ویره ختمه شوه او اوس به یو وار بیا خپل کاروبار ته دوام ورکړي
مومن خان په دې کې خو موږ ډېر زیات خوشحاله شو
چې لږ د کارډونو کې لږ ټایم نورم واچولو
نو ضرور خبر منګ هر سمرا غونډول خامخانو منګ دوکانونو کې د لکو کروڑو روپو مالونه مچولیو پاغي کې چې کم د منګ ډېر نقصانمو ډېر زیاتو نو ظاهري خبر دا چې منګ لونو دا هر سمو چې کم د منګ پتاوانونو بیا خرڅول
نو عرفان دې بور بیسمنت کې منتو ورګر کار ډېر زیات خوشاله ان شاء الله یو کال بس دې ټیم دې ان شاء الله غي پورې الله مهربانه دې سنا صدا بوش ولا چې ډیر تکلیف سره ونو بس بر بازار لبم نشو خاتلې ولاړ بو کارت بنو او کور نه بم نشو راوتلې بس تل د کور کې خلاړې پراتو بل کاروبار غریبي ژوند دې چې کار ونه کړې بس بیا خو نه کیږي بس
ولی الله د کپړو کار کو دلنه ډیر خوشاله یو پیدائش هم بل غوډه نه مکه دا وځو چې غوانان شړي خو دې د وځ زموږ دا کاروبار هم بند شوی او صبح دې یو کال نور امر کو دې سره کانم خوش دکان ارسته الحمدلله اوس ټول په خوشاله یو ډېر خدمت مشول خزړه ور شو الحمدلله
د جولای په لسمه نیټه حکومت پریکړه وکړه چې دا رجستر افغان کډوال یو کال پورې نور هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي او پی وار کارډونه چې موده په 2023 دیرشم جون باندې ختمه شوه 2015 د جون دیرشم نیټه پورې وغځول شو پاکستان افغان کډوال لپاره د کارډونو موده په داسې حال کې غځولې چې د جولای په 8 نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی پاکستان ته راغلی و او هغه پېښور او هریپور ته سفر وکړ او افغان کډوالو حال یې واخیسته او د دوی په اړه پاکستانی چارواکو سره ولیدل او د کومک ډاډ یې ورکړ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر دفتر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 14 لک رجسټر افغان کډوال ژوند کوي او بیا په همدومره شمیره کې دلته بې اسناد افغان کډوال هم موجود وو چې په دې کې تیر کال نومبر راسي یو اندازې مطابق څه باندې 6 لک بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
زموږ غله مشال رادیو خوري د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سرکاري روغتونونو کې کارکونکو نوي برتسوي ډاکټران یا ټریني میډیکل افسران وای او میاشتې تیر دو ورسته هم ورته تنخواګانې نه دی ورکړل شوی دوی وایي ک تنخواګانې ورته ور نه کړل شوی نو احتجاج ته به دوام ورکړي او په ټولو روغتونونو کې به کار هم بند کړي بلخوا حکومت وایي چې ډیر ژر به د دوی د غستون ضرورت هوار کړي په دې نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا زیارت پروس پیخور پرس کلب کې د خبری کانفرنس پرسته دغه ټریننګ میډیکل افسرانو یا نوې برتی شوی ډاکټرانو مشال لیډو ته ویل چې تیر خیبر پختونخوا نگران حکومت دوی یوازې په 15000 میاش برتی کړی وو او ورسره ژمنه شوی وي چې نوې حکومت جوړ شي او د صوبې مالی حالت ښه شي نو ورته به پوره تنخواګانې بیا ورکړي. خو وایي لا تر اوسه ورته تنخواګانې نه دي میلو. ډاکټر دانیال وایي
په جنوري کې 2024 کې ټی ایم او ټریننګ میډیکل افسر چې کم سپیشلایزیشن د پاره انډکټ کیږي هغه انډکشن وشو نو 194 پکې داسې ټی ایم او زو چې هغه ته صرف 5000 روپے باندې ماهانه دا غي ټریننګ شروع شو چې کوم هغه نن سبا د یو دیاړیدار مزدور هم اجرت نه دی خو اوس پورې هغه ته یو نه 5000 روپے هم ملاون شي. نن سبا د ټی ایم او فرست ایئر سیلری 91000 ده چې کم د پنجاب په نسبت انتهایی کم ده خو هغه 91000 هم صوبای ګورنمنت ټی ایم او ته ورکړلو کې ناکام ده. دا غي د پاره د دې 194 ټی ایم او د دې حق د پاره پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسییشن د دې چې سم مطالبات یې هغه سره کلک ولا او هغه پورې بولاړي چې سو پورې دای ته خپل حق نه د ملاو شوه او د دې د مطالبات منل شوې نه دي.
مردان میډیکل کمپلیکس هي ډاکټر نادیه وای چې حکومت خپل فضل خرچو مرات او تنخواګانو جاتول لپاره پانګی لري خو زمو لپاره خزانه خالی ده او دی بوست صحت محکمه دفتر مخته احتجاجي پرلت غزبی او تر هغه بنستوي چې غوښتنې نوې منل شوي.
بهانو بهانو سره د مونږ ترخاو کوي کله چې فایننس نه منی کله چې هیلث سیکریټری نه منی کله چې دا چل دی کله چې هغه چل دی تاسو سره ټولو ته پیسې شته تاسو سره ګورنمنت امپلایز لپاره سیلری بڑھاو کولای شو بیوروکریټ لپاره تاسو سویمینګ پول جوړولای شو خپل بهر چکر او تتلای شو سرکاري هلیکاپټر یوز کولای شو تاسو سره ډاکټرانو لپاره پیسې نشته او بل خبره ده چې تمانی ډیوټي کوي تب دا زما د حق جوړیږي چې تمه مال پیسې راکای مونږ مکمل ډیوټي کړی دی که دوی ته یقین راځي د مونږ سپروایزر نه دوی ته پوسټ کولای شي مونږ یو سیکنډ د لپاره سټیشن خالی نه دی پریدواله کیونکی ډاکټر دسی کولای نشي چې هغه باندې ریسپانسیبلټی خپل سټیشن یا خپل پیشنټ چرته پریدي.
ډاکټر خان لموي ټول صبح کې په سرکاري روغتونونو کې د ډاکټر بغیر تنخواګانو کار کوي باید دوی ته تنخواګانې ورکړل شي.
زپا ڈی خان کې شوی ما په پیډیاټریکس کې دیس از امونګ سره مرګری دی چې په بنو کې شوی دی په کوهات کې شوی دی په سواد کې په بټا باد کې په دې ټوله صبح کې شوی دی یو هسپتال هم زم چې نه پاتې پای کې کسان نه دوی خبرو کړه نوې سمری لاړه هغه ټوټل کسان نه ساين شو ته دې پوره چې ته بی او 6 ته دې پوره ز په خپل ته دې سره تلم فایننس چې کمیډیشنل سیکریټری او سپیشل فایننس سیکریټری ټوټل په خپل لیکل کړل دي. اوس نن مونږ تلک هیلث منیسټر دا وی چې تاسو خو سمری سره فایننس ته تلینه دا تسنګ مونږ ته دا دروغ وي چې هغه کې زمغه خپل کسان تل لاغه ورلډ چې لکه دا ساين کې نو په دې سي انوایرمنټ کې یو کس کار چرتم نشي کولی.
ولی په دې لمو چې کله دا صحت صوبای وزیر ویان عطا الله نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دغه ځوانان ډاکټران راغلیو دلته کې احتجاجي پرلت غزو ولی ر صحت صوبای وزیر مر سره خبر وکړي او دوی ته ډاډ ورکړو چې دوی ټول غختنه به پر و منی
د دې نه یو ځل مخکې دوی راغلیو منیسټر صاحب دا سیز مونږه دا سمری فایننس ته مخکې کړي او فایننس ته سیټ نه پدی باندې ابزرویشن راغلی نن وی بیا سٹرایک کومګه دوباره او کتل د ابزرویشن مونږ لرکلو د دې د مخم سمری اولی ګل مونږ پای کی اولی کل چیارت منسر هیل غواړي چې دوی چې کوم د ټیم وش فل فلج پیمنٹ وی داغي اگینست دوی هایر کړی شي په دغه سلسله کې سبا د منسٹر صاحب او د خزانه وزیر سره هم ملاقات ته او د دې نوړان دی مونږ په کیبینټ کې دا خبر و چې تکړه و نو سی ایم سی ویلو چې تاسو د خزانه وزیر سره ملاوي شي چونکی منس کې پکې محرم نو نن منسٹر راغی سبا میټینګ لا ټایم ورکړ د سبب ان شاء الله مونږ دوی ته ویلی مو کو تاسو یو کس نیمو سره مونږ سره لا شي خیر دستاسو بم تسلی وشي.
تا ډاکټرانو وینا وا کشرې د دوی غوښتنه ونه منل شوې نو ټول به روغتونونو کې کار بند کړي او د صحت محکمې مخه ته به تر هغه احتجاجي پرلت وغځوي چې تر څو د دوی غوښتنه منل شوې نه وي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشال رادیو ته ویلي چې که باج نور کوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرولو لپاره د هغوی د کورونو مخ ته کفنونه یا لاسي بمونه هم ایښودل کیږي. حکومت وای چې د وسلوالو د هر ډول فعالیتونو د مخنیوي لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پوځي کاروایی کیږي، خو سیاستوال پر عملیاتو ځکه باور نه لري چې په خبره په خوانیو هغو هم څه ګټه نه درسولي. بشیر ګواش په ډیړه راپور لري.
د خبر پختونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ مسیجونه شوي وو.
په کالونه کې د هغه ځای د ټي ټي پي د طالبانو چې کوم مشران وو نو هغوی به ما سره خبرې کولې، ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما هغوی ته شیدې نه دی ورکړی او په دې مې نه دی ورکړی چې بس څه کېږي به کېږي، رسک مې اخیستی دی خو ما چې یاره کم از کم زما ذهن او ضمیر نه مني چې زه داسې.
وسلوالو د مشهورو سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخښه کړی دي. د غسیبه کورنۍ د پېښور اوان هم ده. د خبر پختونخوا د صوبایي سملي غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د 100 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی وو. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشران غړو ته د باج ټلیفون نه کېدل خي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وسلوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی، دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنه کړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وویني. د وسلوالو د باج مسله په 2023 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پختونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه 80,000 روپۍ غوښتل شوې وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکخ فیصل کریم کونډي چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیرالله علي امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیرالله پخپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیرالله چې پخپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیرالله وسلوالو ته پیسې سیور کوي نو په صوبا کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي؟ چې وسلوال له هر پانګوال پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی؟
د وزیر اعلی ګنڈاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشاد رډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کونډي تورونه رد کړی دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د ټي ټي پی په شمول 80 ډلې غیر قانوني او ترګری اعلان کړي چې لږ تر لږه نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لویه تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2023 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د ټي ډي پي د جنگیالیو شمیر له 100,000 ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوځ اچوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راولسی، هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته له سرکاري فنډ پیسې وته ورکوي.
د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک ټیکس وبولي. د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان، کشمیر او قبایلی چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال رډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاق د خیبر پښتونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي. د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي، خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو خوست. د افغانستان د خوست ولایت قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې لرون اند وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په مخه له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مالی او مانوي مرستې وکړي. په خوست کې داسې مهال یو شمېر فعالان کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره په کوښښونو لګیا دي چې په افغانستان کې د څه باندې زر ورځو را په دې خوا د شپږم ټولګي پورته نجونو او د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل سوي او د ټولنې نیمای برخه د زده کړو له حقه بې برخې سوې ده. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب لالو خیل راکوي.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت د قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي مشال راډیو ته وویل چې د دې بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا ده چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې کتابخانه فعال کو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانه په برابرول کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکې، لمون سره همکاري وکړي تر څو د خوست نور ولسوالیو کې نور هم فعال کو تر څو د غدود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایل عالی لیسې مسؤلین په یاد لسی کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولی او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لایلی ده. نو دا زده اون کې بلدی کتابتونه د ګټه اخستنې ډیر فرصت ولري. د لسی عامر مولوی محمد جمیل حامد ول
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایل په عالی لسا کې یو کتابتون مجهز کتابتون پال کړ، موږ له دې څخه زیاته زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په انده کې هڅه همداوي چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کوم. لله الحمد د موږ د قبایل عالی لسا د زون په صد خدای امتیاز لري چې لیلیا زګونکې لري او شوبې تلر به ساته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایل لیسې زګونکې هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانستې ته خوښ دی او زیاتوي چې په خو یوازې د خوانځي کتابونه لوستل خو اوس دا سنتیا ورته برابر شو چې د ژوند په نور برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
منو مینه افغان د ولسم ټولګي زده کوونکو هم ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکو په روحیا باندې او مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل عالی لیسا کې داسې کتابتونونه او پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه وو چې هغه به مطالعه کېده. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل وسې کوشش کوو تر څو راشه او دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن حجت الله دا د سم ټولګي زده کوونکو ټایم ته کتاب چې د ژوند لار ده، بل کتاب چې په تیارو کې ژوند کول دي، کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند نوړ پړاو ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشحاله یو او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو، لکانو، ګربزو، نادر شاکور، سپیره او مساخیل پولسوالی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعې په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونې لپاره په وړیا ډول پلار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوان بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.